The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شورو ورځ د کال 2014 اگست میاشتې لسمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پینډیم او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نه بجې دي په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه شپه کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پښتونخوا ملي او امي پارټي مشر محمود خان اچکزي د وزیر اعظم میا نواز شریف نه غوښتنه کړې چې د استخباراتي او امنیتي ادارو هغه غړي چې ورته د کوټي د خونړۍ بمې چاودنې په شا د لاس لرونکو معلومولو کار سپارل شوی دی د نوکرانو نه وویستل شي کچرې ککړ کسان ښکاره نه کړي د پاکستان د پوځ مشر جنرال لهیل شریف کور کمانډرانو او د استخباراتي ادارو مشرانو ته امر کړی د ترخګرو او د هغوی د اډو ختمون لپاره د لټون او هدفي عملیات نور هم تیز کړي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې د شام په الیپو ښار کې د شل لکو نه زیات خلکو ته د اوبو او د بجلۍ د نشتوالي مسله ده او په سمدستي توګه یې د جګړې د بندولو غوښتنه هم کړې ده قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به په یو شمېر موضوعګانو تاسو ته راپورونه مرکې وړاندې کوو موږ سره اوسې په ولر زده خبرونو تفصیل ته د پښتونخوا ملي او امي پارټي مشر محمود خان اچکزي د وزیر اعظم میا نواز شریف نه غوښتنه کړې د استخباراتي او امنیتي ادارو هغه غړي چې ورته د کوټې د خونړۍ بمې چاودنې په شا د لاس لرونکو معلوماتو کار سپارل شوی دی د نوکرانو نه دی اوویستل شي کچرې دغه ککړ کسان دوی ښکاره نه کړي د ویلي چې ورته د نیټه هم ورکړې شي محمود خان اچکزي ویلي د کوټې په هسپتال کې وکیلانو باندې شوې خونړۍ حمله د استخباراتي او امنیتي ادارو ناکامي ده د په وزیر اعظم د رښتینی مشر په حیث د ګام پورته کولو غږ وکړ هغه لی اچکزي او سیب ویلي په استخباراتي ادارو باندې د تور پورې کچې هغوی د سیاستمدارو په اړه معلومات راجمع کولو کې اخته دي او د ترخګرو ښکاره کولو بغیر د سیری او ترخګر بغیر د سیاري خاره ګرځي د ویلي دي چې پاکستان د خپل خاور د نور لپاره د جګړو نه لاس واخلي د ګل پورت شوی د کوټې په هسپتال کې د غزن مرګي به می چاودنې تر او یو پورې کسان وجلی او تر یو څل اتیاو پکې نور جو بلوو چې پړې د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې په سر اخستي د پاکستان د فوج مشر جنرال لهیل شریف کور کمانډرانو د استخباراتي ادارو مشرانو ته امر کړی چې ترخګر او هغوی د اډو ختمون لپاره د لټون او هدفي عملیات نور هم تیز کړی شي د فوز مشر ویلی چې د کوټې په هسپتال کې ځنمرګي برید د ضربیا سب عملیاتو د ناکام کولو یو کوشش دی د زیات اکړه چې فوز به د قامي سوچ پر لار د مسلې حل راوستو کوشش ته د نقصان رسونکو مخنیسی جنرال اهل شریف کور کمانډرانو ته امر کړی چې د صوبې په کچ قانون پر ځای کونکو ادارو او استخباراتي ادارو ته تمام ضروری پلانونه او تربیتونه ورکړي 13 ورځ پر اول پنډي کې شوی غونډه کې برخه اخستونکو ته په ملک کې امنیتي حالات او ترخګري پر ضد عملیاتو باندې تفصیلی حال تیر کړی شو د پاکستان قبایلی سیمه بجاوړ کې د سړک غاړي خخ بم په امنیتي عسکرو چاودیدل چې پکې دوه عسکر وژل شوی دي د پاکستانی طالبانو تحریک دغه پیخي مسولیت په غاړه اخستی دی د پیخي په د پیخي په اړه د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څنګه تفصیل میډیا ته ورکړې د پاکستان وزیر اعظم د پیخي په سختو ټکو کې غندنه کړې ده د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې دغه وسلوال په بوزدلی سره عام خلک او امنیتي عسکر په نخښه کوي ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې د شام په الیپو ښار کې د شلو لکو نه زیات خلکو ته د اوبو او د بجلی د نشتوالي مسله ده او په سمدستي توګه یې د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده چې شوی زیان بیا څه نسرغونه وشي او خلکو ته بنیادی مرستې ورسول شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ستر مشر سټیفن اوبراین په نیویارک خبریالانو ته ویلي چې امدادي اشیاو کې خوراک وبو د هسپتالونو سامانونه او دوایانې او یو شمیر نور سیزونه الف وخار ته وړو لپاره تیار دي او دا په څلی رشتو یا اته څلوېښتو ګینټو کې دغلته رسول کېدی شي که چرې قلارې راشي هغلی اوبراین زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو دې ادارې بیا خلکو ته د مرستو رسولو لپاره د ډزبندۍ مطالبه کړې خو لا تر دې وخته ورباندې عمل نه دی شوی د روس صدر ولادیمیر پوتین د ترکیې سره د اړیکو په سمولو رضامندي خودلې خو وایي چې کاروباري اړیکې پر ځای کولو کې به وخت لګي په سنت پیټرسبرګ روس کې د صدر رجب طیب اردوغان سره د لیدو کتو روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې د کاروبار او اقتصادي همکاري بیا پر ځای کولو باندې کار شروع شوی خو دغه به وخت اخلي. هغه لته بردگان ویلی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت د کال پر سر سل ارب ډالرو ته رسولو لپاره به دواړه ملکونه کار کوي او د چارټر جازونو الوت به هم بحاله کوي. د ترکیې صدر ویلی چې د روسیې سره د ګیس پایپ لاین غځولو ته هم ترکیه تیاره ده او په ترکیه کې لومړی د نیوکلیر بجلیګر په جوړولو هم خبرې کیدی شي. دواړه مشران په شام کې حالاتو پر سر بیا کې ناستو ته هم رضا شوي دي. د امریکا جنگی جازونو تیره ورځ په لیبیا کې تازه بمباری د داعش وسلوالو ډلو پر ضد سیرتې ښار کې کړې ده. دوی وایي چې د داعش اته اډې یې په دغه کې ځای پر ځای په هدف کړي دي. د لیبیا په سیرتې ښار کې داعش په زیاتره برخه کنټرول لري او داسې ښکاري اوس امریکا دغلته کې خپل نور هم عملیات تیز کړي دي. د امریکا یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د امریکا خصوصي عسکر هم دغلته د داعش پر ضد عملیاتو کې برخه اخلي. امریکا په لیبیا کې د داعش پر ضد تر دې وخته 28 حملې کړي دي. دا حملې د لیبیا د حکومت لخوا د غوښتنو وروسته شوي. د داعش پر ضد د لیبیا پوځ خپل حملې د لیبیا د حکومت لخوا غوښتنو بخنه غواړم. د داعش پر ضد د لیبیا پوځ خپل پرمختګ جاری ساتلی او وسلوال یې په شاتم بولی دي. دوی وایي چې په سیرتې ښار کې د لیبیا پوځ ته سخت مزاحمت هم وړاندې کیږي او دا هم معلوم نه ده چې امریکا به د دوی سره خپل مرستې تر کومه جاری ساتي. یاد دی وی چې د امریکا نه علاوه برتانیا او فرانس هم دغلته خپل خصوصي عسکر لري خو د نورو مرستو لا تر دې وخته دوی کوم ژمنه نه ده ښکاره کړې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو مونږ دونکو د دې وړاندې سره نه خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډي سي نه واګي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي د وزیر اعظم میا نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې د کوټې خار کوم خونړۍ به می چاودنه و او د دغې د پلټنو کار کوم امنیتي عسکرو یا استخباراتي چارواکو ته سپارل شوی دی. دغه چارواکي که چېرته دغه معلومات ترلاسه کېدو کې ناکامه کیږي نو د خپلو نوکریو څخه دي وویستل شي. دا په داسې حال چې د پاکستان د فوج مشر هم تیره ورځ په راولپنډۍ ښار کې د کور کمانډرانو غونډې پر مهال کور کمانډرانو ته او نور د استخباراتي ادارو چارواکو ته د کوټي د عملیاتو یا د کوټي پیخي پر شا د لاس لرونکو معلومولو او د ګرد ملک کې د ترخګرو د پټو جالو راښکاره کولو عملیاتو د تیزولو امر کړی دی. په دغه حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف نه غوښتلي ټول هغه امنیتي چارواکي د خپل سوکو او حدونو فارغه کی کم چې د کوټې خونړي برید ککړ کسان ګیرولو کې پاتې راشي. خاغلی اڅکزي په قومي اسمبلی کې د خپل وینا په محل ویلي کو په مقرره وخت کې د چارواکو خپل کار پوره نه کړ نو په کار د چې برطرف کړي شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر د کوټې خونړي برید د استخباراتي ادارو یو ناکامي وبلله او د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف نه وغوښتل چې د هیواد د مشر په حیث ته زړورې فیصلې ووروي او د مد کې د په امنیتي او استخباراتي ادارو د پلټنو کولو زور راولي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان استخباراتي ادارې سیاستمدارو پسې تکل کړي او تر هغه په خلاص مټ ګرځي. په خپل وینا کې محمود خان اڅکزي ویلي پاکستان دی په نور هیوادونو کې لاسوهنه پریږ دی او د خپلو ناکامو پړه دی په بل چا نه اچوي. د نوموړي اشاره د پاکستان په هندي استخباراتي ادارې را تورونو ته وه. پاکستان غنی په بلوچستان ایالت کې د اړی غړی ذمہوار هند او پروند کوټی برید ورستو د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم ویلیو دا برید د پاکستان او چین گوادر بلوچستان پورې د اقتصادي راهدارې خلاف سازش دی. د پاکستان قومي اسمبلی نور غړو هم د استخباراتي ادارو صلاحیتونو باندې نیوکه وکړي او د ترهګر بریدونو مخنیوي کې ناکامه ذمہوار دغه ادارې وګرځولې. په کوټه کې په وکیلانو هسپتال کې د برید پړه د پاکستان تحریک طالبان یوې ډلې جماعت الاحرار قبول کړي خو د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهری وایي دغه پیښه د هند په وینا شوي. پاکستانی طالبان چې په هیواد کې د اسلامي نظام نفاذ سره خپل ناوړه پیښې منسوبوي او د خپلې عقیدې بیرته د هر چا قتل روا ګڼي باندې تور لګي چې د افغانستان او هند په پیسو او هدایاتو کار کوي خو بیا د پاکستان دا نظر په خپل هیواد کې د نن خپل مخالف طالبانو په اړه دی. افغانستان کې کاروایی کوونکی طالب ډلې چې مشران یې ویلي کېږي په پاکستان کې ناستي د دې تور نه بچ دي. پرون د کور کمانډرانو یوې غونډې په مهال د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د کور کمانډرانو استخباراتي څانګې نه غوښتلي وو چې ترهګر او د دوی پټو اډو پسې د تکل نور تیز کړي او خاتمه دې یقیني کړي. د پاکستان د فوج مشر ویلیو په کوټه کې په وکیلانو باندې برید د فوجي عملیاتو ضرب عذب کامیابی ناکامه ثابتولو یوه هڅه ده.
په بلوچستان سرخر کوټه کې د بلی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی یو غړی عنایت الله قاسی سره زموږ همکار ارباب محمود علی خبرې اترې کړي دي او دغه پیښې په حق لې ته د خپل پارٹی یا د سیاسي ګوند غبرګون پوښتلی دی. راځي چې دغه مرکه ته وښو.
دا نن په پرون چې په بلوچستان کې خاص راته په کوټه کې په وکلا باندې د بلوچستان د کوټې په ولس باندې چې کوم دا ناڅاپه وار وسو دا خو دا زه نه ګڼم دا چې صرف دا وایم چې دا په پښتنو یو وارو یا په کوټه په لسو وارو یا په بلوچستان وارو دا جنگ چې کوم دا ډېر څلوېښت کاله چې په دا علاقه او په دا خطه او په دا ټاټوبي چې را روان دی دغه دغه یو تسلسل دی. اولې مقصد افغانستان ویرانه وي اوس په دا علاقه کې چې یو پات ملک پاکستان په هغه کې د دوی د ډېرو لوی منصوبه بندبندۍ ته ده. په هره صوبه کې دوی خپل ځان دپاره دا قسم ناروا کارونه شروع کړي دي. دا په صوبه پښتونخوا کې هم تاسو وینئ چې په دغسې وینې بهیږي. دغسې زموږ ورونه څخه په پنجاب دی په پنجاب کې زموږ ورونه دغسې وزر کېږي او دغسې په سندو په کراچۍ کې وزر کېږي. دا دا غم چې دی دا زموږ یوازې زموږ د پښتنو غم نه دی. دا زموږ د صرف د بلوچستان غم نه دی. دا دا ملک بلکې زه وایم دا ملک علاوه دا خطې په ملکو کې چې کوم ملکونه شته هغه افغانستان دی که هندو بھارت دی که انډیا ایران دی که دغه دی که پاکستان دی دا ټول د پاره په شریکه یو غم دی او دا شر دا غم دا ناڅاپه دا هغه قوتونه منفي قوتونه د ولسو د دین مخالف قوتونه چې دي دا ټول غم موږ په شریکه په مقابله کوو. یوازې د یو کام غم نه دی نه به موږ دا کوشش کوو چې دا یو کام ته پاره محدود کړو. دا د ټول پاکستان غم دی او په پاکستان په بنیاد باندې اور په دا خطه په تمام دنیا په باندې دوی ته دا لازم ده چې دوی د دې خلاف یو لار وټاکي.
قدرمن ردونکو اوسم تاسو پام راګرځو دی او بلې مرکې په لوتا د بلوچستان د حکومت وایاند انوار الحق کاکړ صاحب هغه د صوبای حکومت غبرګون په څه شکل وایي او په دغه پیښه باندې د بلوچستان د صوبې د حکومت څه غبرګون دی د هغوی پر صدریز دی په دغه باندې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ د هغې سره خبرې اترې کړې دي. راځئ چې دغه مرکه واورو.
تحقیقات زمر په اوله باندې روان دي او ظاهره ده د دې ډېر په انیشل سټیج باندې دا دي نو ډېر زیات ډیټیل زل میډیا سره یا ستا په پروګرام کې د سنسټیویټي په اړه باندې مثلا شریک کولای خو روان دي په سم ډایرکشن کې روان دي. دونه شورتو خپل خلک چې ځینې انسانان مجنولي دي او دغه په بنیاد باندې مشتاق سدید هم ملاو شوی دی او اندازه مشته ده دا کم گروپ او کم کسان دي د دې چاودنې په
او انور لک صاحب په خپل لک سرنګ چې جماعت الاحرار ډلې د دې زمواري قبل کړې ده خو تر چاودنې سملاسي ورسته اعلی وزیر سردار سناولا زهري ویلي چې د دې شاته د هندستان استخباراتي ادارې دي. دغه رنګ بیانات په سملاسي توګه ورکول تاسو غړي چې د بلوچستان د حکومت لپاره سم کار دي؟
هغه عین رښتیا ویلي دي. سردار ثنا الله زری د هندستان ریاست چې کوم دی هغه تخریب ایز ا سټریټیجک ویپن چوایس کړی دی د پاکستان د ریاست او د هغه د عوام خلاف.
خو کاکر صاحب، جماعت الاحرار د پاکستانی طالبانو ډله ده چې بیل سوې ده.
ډیر داسې ګروپونه نن سبا په افغانستان کې دي چې هغه ته د را ترانسفر انډیس کیږي، د فنډز او هغه هندل کیږي جوائنټلی. دا په دې باندې یقینا په دې کې هغه انسانان سره کوم چې پیدایشي طور پاکستانیان دي او د زرګیاز په کانټیکس کې یا اورجنل سو یا تشتدلی دي د افغانستان خواته. دا کسان په مختلفو نومو او په مختلفو دغه باندې له دوی سره یو تړون کړی دی او په دغه تړون په نتیجه کې په پاکستان کې د یو تخریب ویر راپورته کړی.
او انور الله کاکر صاحب، لکه څنګه چې هم تاسو وویل، په کوټه کې ډیر زیات امنیتی تدبیرونه نیول شوی وو د 14 اگست په حواله سره هم، او د هر ځای تلاشیان روان وي او ډبل سواری چې ورتوي په هغه باندې هم بندیزو. په داسې حال کې دا رنګ غټه پیښه کېدل، یواره د بار صدر په هدف کول او بیا ورسته ځان مرګ بریت کول، غنی چې د کې امنیتی ادارې ناکام شوی دي، استخباراتي ادارې ناکام شوی دي او په اصطلاح باندې سکیورټي فیلیور دی.
دا د ټول خبرو سره زه پارشلی شاید افاقو کوم. F-16 د 50 ملیون ډالر دروان آسان دی، د 4 ملیون ډالر ټانک اور د دروان آسان دی، خو په 20,000 روپۍ باندې چې خودکش حمله ور تیار شوی، خو بنیادی ذمہداری د حکومت ده. دې د پاره به هم حل را باسي، دې د پاره به هم سوچ کړي، نور امیجینیشن به استعمالوي. دا جنگ دی، کله به دوی زموږ خواته راځي، کله به موږ دوی خواته ځو. دا یو تسلسل دی او یو خبره درته کوم چې ان شاء الله وی ویل فایټ ټل اند.
اخیرنۍ پښتنه انور الله کاکر صاحب، کدا را ته وستاول چې موږ بخپل غلطۍ ته هم ګورو، هغه غلطۍ ته سپوږته کول سي چې کمی غلطۍ دي.
هغه غلطۍ دا ده چې موږ خپل سم خبره هم په انټرنیشنل فورم او په انټرنیشنل کمیونټي کې پورا نه کړی، او د پاکستان ډیر مضبوط کې موږ په مسراته بنداز نه دي پېښ کړي. اویا زره کسان موږ بیللی دي، 8,000 کسان د سکیورټي اپریټس سره ریلیټډ دي. جان مکین دی ریسپانسیبل فار دی د امریکای د سېنات او د امریکای د اسټابلیشمنت. هغه راغلی دی ان هی سېډ هی واز ان سنس اف شاک. خلکو ته دا هم نه دی معلوم چې پاکستان څو سکه پیسې ورکړي دي، ولې چې بدقسمتي سره د میډیا هغه فورم کم چې دا خبرو ته فوکس ورکړي، هغه زموږ په سکریفایس باندې کله هم خبره نه ده کړې، بلکې چې څونه منفي پروپاګاندا دا د هغه برخه جوړه.
ډېر مننه انوار الله کاکر صاحب، او کور ودان.
ډېر مننه، کور دی ودان.
د ملګرو ملتونو لخوا خبرداري ورکړل شوې ده چې د شام په الیپو ښار کې 400,000 خلکو ته د اوبو د سکلو او د بجلی د نشټوالي او د غشنته کې د دوايو د خوراک د یو شمیر نورو سيزونو سخته ستونزه مخې ته ده، او د دغه لپاره باید چې په دغه سیمه کې اوس دزبندي وشي. یاد دی وی چې وړاندې هم د دغه ادارې مشر لخوا ویل شوې دي په نیویارک خبريالانو ته چې د امدادي شینو درسوولو د پاره د خلکو ته غوښتنې د ډزبندې شوی، خو تر دې وخت د غوښتنې عملی شوی نه دی. په دغه باندې تاسو ته د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو لخوا نه په ورځ د شام حلب نومې ښار کې په بیړني توګه د ډزبندې غږ شوی، چرته رواني جګړې لامل ولاړ نظام تباه کیږي. نه په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا ویل شوی نږدې 2 میلیونه خلک دغلته بغیر د اوبو او بجلی ژوند کوي، په داسې حال چې د شام یاغي ډلې حلب نه د حکومتي عسکرو محاصره ختمولو لپاره جګړه کوي. د ملګرو ملتونو یو طبي چارواکي ویلي حلب نه جهنم جوړ شوی. ډاکټر ظاهر شالول چې تعلق یې امریکا کې اساس لرونکي د شام د طبي مرستو یو ډلې سره دی، وایي دغه ښار کې ماشومانو لپاره پی ختم شوی. ډاکټرانو سره ضروری دوایانې نشته، خلکو سره نه ډوډۍ شته، نه غوښه او نه د پخلي لپاره ګیس. شام کې د طبي مرستو ادارې سیم سره کارکونکو یو بل ډاکټر ډاکټر سمر اتار د ملګرو ملتونو شورا غړو ته د داسې ماشومانو عکسونه خودلی چانخ پی کټ شوی او ځنی په سر لګیدلی وو. د حلب هسپتالونو نه بنکرې جوړې شوی چې ترې نه هر خوا حفاظتي شیان لګیدلی. دی وایي یو هسپتال کې چرته د کار کولو د مریضانو علاج تیخانه کې کولای شو ځکه چې د غلطه د حملو خطر ډیر زیات وو. ډاکټر شالول امنیتي شورا ته ویلي د ملګرو ملتونو لخوا پلو نه پرته طبي امداد رسولو قرارداد دوی سره ډیر کومک کړی خو د خبرداري ورکړې د روس لخوا د حفاظتي لار جوړولو وړاندیز چې پرې دې دمه څلور سوه عام تنان او نوي یاغیان وتلي به نوره عملي کول ګران کار وي. بلخوا د ملګرو ملتونو لخوا د شام خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا هم د امنیتي شورا غړو ته تفصیلات وړاندې کړي. د ویډیو لینک په لار دغه خبرې کړي. د شورا غړي وایي ښاغلي ډی مستورا غواړي خبرې باید زر تر زره شروع شي خو هغې لپاره ماحول پکار دی. ښاغلي ډی مستورا تیره میاشت ویلي وو هیله مند دی چې د شام د بیلابیلو ډلو ترمنځ خبرو اترو دریم پړاو د اګست میاشت پورې شروع شي خو اوس حلب کې زیاتېدونکي تشدد له وجې داسې کېدو کې شک دی. اینی حال کې راپورونو تر مخه د شام حکومت په زرګونو نور عسکر لیږلي چې حلب محاصره وساتلی شي او هڅه کوي چې د یاغیانو نه نورې سیمې ونیسي.
ترکی د نومبر په سلی رشتم تاریخ د ترکی او د شام ترمنز سرحدي سیمه کې د روس یو جنگي هوائي جهاز خطر لړه کو. په دې واقع د روس او د ترکی تعلقات د خرابوالي انتهایی حد ته لاړل. روس په ترکی کې خپل ټولي ترقیاتي منصوبې ودرولې او خپل سیلانیان په ترکی بند کړل کم چې د ترکی د آمدن یو لوی وسیله ده. خو په 13 جولای کې ترکی کې د ناکامه فوزي بغاوت وروسته د صدر اردوغان لخوا د ناکامه فوزي بغاوت د قصوروارو په نیو او ترکی معاشرین د ناخوښه خلقو د جارو کولو په اقداماتو د غربي ملکونو په اعتراضونو د صدر اردوغان جنډي اوس روسته ډیر زیاتې کږي شوې دي او دا وخت صدر اردوغان د ترکی او د روس ترمنځ د تعلقاتو د یونیوي بنیاد ایښودو لپاره د روس په دوره دی. د برطانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز په خپله یو تازه ګڼه کې د صدر اردوغان د روس په دوره یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: د غربي دنیا ملکونه د ترکی او د روس یو بل ته پرانیز دی کېدو بے سوره دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان په ترکی کې د ناکام فوزی بغاوت وروسته د خپلې ړومبۍ خارجي دورې لپاره روس خوښ کړی دی او نن د صدر اردوغان او د صدر ولادیمیر پیوټن ترمنځ د ملاقات کېدو واله دی. مضمون زیاته چې غربي ملکونه او روس دواړه حیران وو چې صدر اردوغان به د ناکام فوزی بغاوت نه پس کومه لار اختیاروي خو اوس هر کله چې روس سره د ده د نږدې کېدو خواهش او اراده په ډاګه شوې ده په دې سبب د صدر پیوټن او د صدر اردوغان ملاقات ته جغرافیایي سیاسي لحاظ سره ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي. د ماسکو یو تجزیه نگار الکسی مالاشینکو د صدر اردوغان د روس په دوره خپل تبصره کې ویلي دي چې د ناکام فوزی بغاوت وروسته د صدر اردوغان په اقداماتو د غربي ملکونو په اعتراضونو د ترکی او د غربي دنیا ترمنځ د راپورټ زړه بداوی ټوله فائده روس ته رسیدلې ده. د ترکی صدر په جون کې د هوایي جاز د راغورځولو په واقع معذرت وکړ. دغه نورستو دواړو ملکونو یو بل ته درانیز دی کېدو د سیمې سلامتیا ته د پیښې خطرې په شریکه د تابعیا کولو او د خپلو مفاداتو د تحفظ کولو او دا شان غربي دنیا ته د سبق خودلو پوخ نیت کړی دی. ترکی د ناکام فوزی بغاوت وروسته د روس په مرسته ملګرتیا ډیر خوشحاله دی. فاینانشل ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې صدر اردوغان امریکا کې جلاوطنۍ کې پروت د خپل سیاسي حریف د فتح الله ګولن په ترکی مخالف سرګرمو ډیر سخت غوسه دی او امریکې نه په سختو الفاظو کې د فتح الله ګولن ترکی ته د حواله کولو غوښتنه کړې ده. صدر اردوغان په غربي ملکونو ترکی کې دننه د ترهګرۍ د مرستې کولو تور هم لګولی دی. ماسکو کې د ترکی یو سفارتکار ویلي دي چې امریکې سره د ترکی تعلقات په تیرو 500 کالو کې دومره خراب نو لکه چې نن سبا دي او قدرتي خبره ده چې د دې نتیجه به د روس او ترکی یو بل ته د رانږدې کېدو په شکل کې راښکاره کیږي. ترکی د نیټو فوزي اتحاد یو اهم غړی ملک دی او د ترکی د نیټو خپلو انډیوالانو سره په زړه بداوي خاغلی پیوټن ښه خوشحاله دی. روس د تیرو 20 کالو راسې په نیټو د نورو ملکونو د قبضه کولو په سر اعتراضونه کوي او تازه بیان دا دی چې نیټو نه روس ته لویه خطره ده. خو مضمون لیکي چې په ذاتي محفلونو کې ترکی چارواکي بل رنګ ژبه کې خبرې کوي او وایي چې د دوی امریکې سره د تعلقاتو په مکمله توګه د ختمولو او روس سره د څه قسم اتحاد جوړولو سنیت نشته. دوی وایي چې د امریکې او ترکی ترمنځ د تعلقات ډیر مضبوط دي. خو مضمون لیکي چې سفارتکار دې فکر اخیستی دي چې ترکی روس سره خپل نزدېکت غربي ملکونو سره خپلو تعلقاتو کې د یوې دړکې په توګه استعمالولی شي. خو په شام کې د صدر بشار الاسد اقتدار به یقینا چې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یوه فکرمندي راولاړی، ځکه چې روس د بشار الاسد ملګری دی او ترکی د بشار الاسد حکومت خلاف جنګېدونکي یاغیان په ملا ټپي. د امریکی صدر باراک اوباما شپږ کاله وړاندې د کال 2010 په نومبر کې د هندوستان دوره کړې وه او د هغه وخت د هندوستان وزیر اعظم منموهن سنگ او ګڼو سترو چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. د صدر اوباما د هندوستان په دغه درې ورځنۍ دوره کې دواړو حکومتونو خپلو کې یو شمېر لوزنامې دسخت کې، په دې کې یوه لوزنامه د کرکلی په مت کې د ملګرتیا لوزنامه هم وه چې مقصد یې په عالمي سطح د خوراک د کمی او د تحفظ د مسلې اوارول دي. د دې لوزنامې په نتیجه کې د ملګرتیا درې اړخیزه تربیتي پروګرام شروع کړی شو چې مقصد یې افریقا کې د خوراک د کمی د مسلې او اوس په ایشیا کې د همدا قسمه مسلې اوارول دي. د پروګرام په لومړۍ مرحله کې به کینیا، لایبیریا او ملاوی ته پام ګرځولی شي او په راتلونکو ورځو کې به دا ټول افریقاني براعظم ته خورولی شي. ابتدایي تربیتي پروګرام ډیر کامیاب ثابت شوی دی. د ټاکلې شوو ملکونو 219 انتظامی افسران په اوو تربیتي مذاکرو کې کینولې شوې دي. دوی به د کامیاب تربیت اخیستو وروستو خپلو ملکونو کې د نوو خیالاتو او د عملی کارونو په بنیاد په ډیرو منصوبو لاس پورې کړی شي. د تربیتي پروګرام د نتیجو له سببه د ایشیا او د افریقې نورو ډیرو ملکونو هم په دې کې خپله دلچسپي ښکاره کړې ده. په جولای کې امریکې د نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ او د هندوستان د زراعت وزارت د پروګرام په دویمه مرحله لاس پورې کړی دی. د دې نوم سباون کې د خوراک بندوبست ایښودی شوی دی چې مقصد یې د افریقې، ایشیا، افغانستان، کمبوډیا، لاوس، منګولیا، میانمار، ویتنام، بوتسوانا، جمهوریه کانګو، غانا، کینیا، لایبیریا، ملاوی، موزمبیک، روانډا، سودان، تنزانیا او د یوګنډا یو نیم زر زرعی افسرانو له د همدا شان تربیتي پروګرام بندوبست کول دي. د پروګرام په دویمه مرحله کې 2 کورسونه دي. دا به په هندوستان او 12 نور به په نامزدو ملکونو کې خودلی شي. په دې به هندوستان او امریکا کې د زرعی ماهرانو د علم او پوهې په زیاتولو، د زرعی پیداوار په اوچتولو کې ډیر لاس امداد وشي. هندوستان کې د امریکای سفیر ریچارډ ورما ویلي دي چې د دې پروګرام له برکته به موږ خپل علم او پوهه د ګردې دنیا نورو ملکونو سره د شریکولو جوګه کی، چې د هغوی زراعت کې به پې انقلابي تبدیلی راشي او زمیندارو سره به د دوی د زرعی پیداوار په زیاتولو کې، د فصلونو په لو لور کولو کې او منډهو ته د دوی د حاصلاتو په رسولو کې لاس امدادو کی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ڈی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.